کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه. السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم، د میر احمد صفی په تخنیکي همکارۍ لپی یو استودیو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته تاسو ښه راغلاست وایم. د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش د امریکا له راتلونکي نوي حکومت غوښتنه کړې چې د سولې روان بهیر له سره ارزیابي کړي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د 215 ماتل قلو اردو وایي د طالبانو د حملو پلان نه دی. اروزګان ولایت په څو سیمو کې شنډ کړي دي. د نړۍ په مشرانو کې چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ته مبارکي ورکوي، د اسرائیل او سعودي عربستان مشران هم ورزیات شول. د کاسوو پخوانی ولسمشر هاشم تچی بچ د کاسوو د خپلواکۍ لپاره جګړه کې په جنګي او د بشریت ضد جرمونو تورن دی نن د حق په ابتدایي محکمه کې راڅرګند شي. بشپړ خبرونه. د 215 اتل قلوردو وایي د طالبانو د حملو پلانونه د اروزګان ولایت په څو سیمو کې شنډ کړي دي. د قلوردو نن رسنیو ته په یوه استولي خبر پاڼه کې ویلي چې وسلوالو طالبانو پرون یک شنبه پلان درلود چې په ګیزاب او د ترینکوټ په نچین سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله وکړي چې د دې قوماندانۍ د څلورمې پلې لوا ځواکونو د هوایي ملاتړ په مرسته د حملو مخه ونیوله. د خبر پاڼې له مخې د نښتو په نتیجه کې لس طالبان وژل شوي او څوارلس نورې ژوبل شوي او د دښمن څو میله وسله او یو شمېر مهمات هم ویجاړ شوي دي. وسلوالو طالبانو د دغه ادا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې موټر بم برید لږ تر لږه څلور تنه وژلي او له دیرشو زیات نورې ټپیان کړي دي. د ازادي راډیو خبریال د ځایي سرچینو په حواله ویلي چاودېدونکو توکو ډکې مازدا په وسیله دغه برید پرون ماښام میوند کې د لویې لارې د ساتنې پر کنډک شوی دی. د کندهار میرویس روغتون ته 2 ټپیان او څلور جسدونه لیږدول شوي او ویل شوي چې ټول ملکیان او ټپیانو کې شپاړس پولیس او شپارس ملکی وګړي دي. چارواکي وایي 14 شاوخوا کورونه هم نړولي او داسې ویرشته چې ممکن مرګ ژوبله زیاته وي. تر اوسه د دغه 14 مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د کابل د امنیت قمندانې ویان فردوس فرامرز رسنیو ته په یوه استولي خبر پڼه کې ویلي په کابل کې د پلچرخي په سیمه کې 14 کې چې د ماین له خښوي ماین له کبله شوې ده څو تنه ټپیان شوي دي. نوموړي دا د ترهګرو کار بللی. هغه د ټپیانو شمیر 2 تنه یاد کړی دی. د نړۍ په مشرانو کې چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ته مبارکي ورکوي، د اسرائیل او صدر اعظم او د اسرائیل او سعودي عربستان مشران هم ورزیات شول. د بایدن بریا که څه هم د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو لپاره چې له ولسمشر ډونالد ترامپ سره یې ښه اړیکې درلودل د پشاتګ څرګندونه کوي، خو نوموړي بایدن او مرستیالې کاملا هریس ته پر ټویټ مبارکي ورکړي. نتنیاهو له بایدن سره په نږدې 40 کلونو کې د اوږدو او ښو اړیکو د لرلو یادونه کړې ده. بایدن او مرستیالې هریس ته د سعودي عربستان لخوا د هیواد پاچا سلمان بن عبدالعزیز او ولیعهد محمد بن سلمان چې له ترامپ سره یې نږدې اړیکې درلودل د مبارکۍ پیغامونه استولي دي. سعودي عربستان د خلیج د سیمې وروستی هیواد دی چې بایدن ته مبارکي ورکوي. بایدن ویلي چې له دې هیواد سره پر اړیکو بل سره غور وکړي. چین هم د بایدن د انتخابېدو په وړاندې ورو اقدام کړی، خو په یوه سر مقاله کې چې نن دوشنبه د دې هیواد په دولتي رسنیو کې خپره شوي ویل شوي چې دوه اړخیزې اړیکې ښایي د سوداګرۍ په بیرته پیلولو سره له انتظاره لرې بیرته اعاده شي. ټاکل شوی د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن نن دوشنبه له کورونا وایرس سره د مبارزې په هدف د سلاکارانو د یوې ځانګړې ډلې جوړول اعلان کړي. بایدن د خپلو ټاکنیزو منډو ترلو پر مهال ژمنه کړې وه چې د کورونا وایرس د کنټرول په چارو کې به هیڅ ډول هڅه ونه سپموي. دغه راز یوه ورځ وروسته تر دې چې په نړۍ کې پر کرونا وایروس د اخته شوو کسانو شمیر له 50 میلیون وګړو واوښت، په متحدو ایالتونو کې نن نږدې ده چې پر دې وایروس د اخته شوو کسانو شمیر له 10 میلیونو واوړي. په متحدو ایالتونو کې د اکتوبر له 10 راهیسې د کرونا شاوخوا 1 میلیون مثبتې پیښې ثبت شوې چې دا د روان کال له پیل راهیسې چې په دې هیواد کې د کرونا وبا نوې خپره شوې وه. په دې موده کې پر دغه وایروس د خلکو د اخته کېدو تر ټولو لوړه شمېره ده. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې د کرونا له کبله له 1,200,000 زیات کسان مړه شوي او په متحدو ایالتونو کې د مړو شمیر له 230,000 اوښتی. د کاسو په خوانی ولسمشر هاشم تچ بچي د کاسو د خپلواکۍ لپاره جګړه کې په جنگي او د بشريت ضد جرمونو تورنده نن د هاګ په ابتدایي محکمه کې راڅرګند شي. تچ د 1998 او 1999 کلونو ترمنځ د جګړې په دوران کې د کاسو د ازادي بخښونکو پوځ قومندانو د نومبر په 15 وروسته له هغې د جمهوري ریاست له څوکۍ استعفا ورکړه چې په حق کې د کاسو لپاره ځانګړې محکمې پر نوموړي رسمن دغه تورونه ولګول. په حق کې میشت د کاسو لپاره ځانګړې محکمې په یو بیان کې وویل چې دا به یوه ابتدایي محاکمه وي تر څو د تورن کس د حقونو مسله یقیني شي او هم تورن کس ته وویل شي چې کوم تورونه پرې لګول شوي دي. دغه محکمې په تېره جون میاشت کې تاچي او څو نور مشکوک کسان د نږدې سلو قتلونو د جنایت مسؤولو بلل او هم دوی په زور د خلکو په تښتولو او شکنجه کولو تورن کړل. داود افغانستان او نړۍ د سات څو مهم خبرونه.
نوریاس نوریو د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وویل. کولی شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش د امریکا له نوي حکومت غواړي چې د سولې روان بهیر له سره ارزیابي کړي. ښاغلي دانش وویل افغان حکومت د دوحې تړون ته ژمن نه دی.
این موافقتنامه را ما در عنوان حکومت افغانستان نه امضا کرده، نه طرف آن بوده و نه آن را تایید کرده.
د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل په ولایتونو کې د جګړو پر مال د افغان ځواکونو له برلاسي غږیږي. دا په یوه ځانګړي مرکه کې اوري.
زمونږ امنیتي او دفاعي قوتونو مشران د جنگ پاول خط کې دي او د دې و دغه عملیات ټول یعنی د خونسا کړل.
مهمه بهرنۍ مسله هم دا ده چې د نړۍ د مشرانو په قطار کې چې منتخب ولسمشر جو بایدن او د هغه مرستیال کمال هاریس ته مبارکي ورکړي. د سعودي عربستان او اسرائیل مشران هم شامل شوي دي. بیا هم خراغلی رازو لومړی مطلب ته. د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش د امریکا له راتلونکي نوي حکومت غوښتنه کړې چې د سولې روان بهیر له سره ارزیابي کړي. داسې وخت چې طالبانو بیا له جو بایدن غوښتي د دوحې تړون ته ژمن پاتې شي. اخوا د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور نادری طالبان تورن کړي چې د سولې مذاکرات یې له بنبست سره مخ کړي دي. امید زهیر مال په دې اړه معلومات راټول کړي او د کابل سټوډیو جزئیات راکوي.
د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو د پیل او ترخوای په دې بهیر کې د شته ستونزو په اړه نوي مسایل راپورته کړي دي. د جمهور رئیس غنی دویم مرستیال سرور دانش نن غوښتنه وکړه چې د امریکا نوي رهبری باید د سولې روان بهیر ته له سره کتنه وکړي او دا بهیر ارزیابي هم کړي څو په دې برخه کې شته ستونزې حل شي. سرور دانش همدا ډول طالبان تورن کړل چې نه له افغان دولت سره د سولې خبرو ته ژمن دي او نه هم له امریکا سره لاسلیک شوي تړون ته وفادار پاتې شوي دي. د همدې کبله هغه د امریکا او طالبانو ترمنځ شوي تړون په اړه د افغان دولت مسؤلیت رد کړ.
موږ د افغانستان د حکومت په توګه دا هوکړه نه ده لاسلیک کړې، نه یې ولوری یو، نه مو توحید کړې او له حقوقي او قانوني اړخه د هغه څه په اړه چې د هوکړې په جزئیاتو کې راغلي هیڅ ډول مسؤلیت هم نه لرو.
سرور دانش په طالبانو دا تور هم پوری کړ چې له ترهګرو ډلو سره یې اړیکې نه دي پرې کړې. تاوتریخوالی یې زیات کړی دی او د خبرو د بنبست اصلي عاملان هم دوی دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وزیر سید سعادت منصور نادری هم د سولې مذاکرات له بنبست سره مخ وبلله او زیاته کړه چې د طالبانو وړاندیزونه او غوښتنې د افغانستان د مرکزي پلاوي لپاره د منلو نه دي.
هغه وړاندیزونه چې موږ ته د منلو وړ نه دي یو د حنفی او جعفری فقه مسله وه او بله دا چې د سولې د مذاکراتو بنسټ باید د دوحې تړون وي.
د څرګندونې داسې هممهال مخته راځي چې طالبانو بیا په خپلو تازه څرګندونو کې د امریکا له راتلونکي نوي رهبري غوښتي دي چې د دوحې تړون ته ژمن پاتې شي او له افغانستان څخه د خپلو عسکرو د ویستو بهیر د همدې تړون پر اساس باندې ورته دوام ورکړي.
مننه کوم امید ظهیر مالو د کابل استودیو یې موږ ته تازه جزئیات راکړل دا چې د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش نن په یو کانفرنس کې ویلي دي چې د امریکا نوی حکومت باید د سولې روان بهیر له سره ارزیابي کړي او د داسې غوښتنه دا مهال کړي چې اخوا طالبانو له جو بایدن غوښتي چې د دوحې تړون ته ژمن پاتې شي.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
مرکې، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو له ځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي راډیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او ووینئ.
د افغانستان دفاع وزارت وایي دا مهال د جګړې لویه برخه د افغانستان په 5 ولایتونو کې مخته روانه ده. دغه وزارت لومړی مرستیال شاه محمود میاخیل دا ومنله چې د افغان ځواکونو تلفات په جوړښتو کې زیات شوي، خو وایي د طالبانو تلفات د افغان دفاعي ځواکونو په نسبت څو چنده زیات دي. اجمل تورمان له ښاغلي میاخیل سره دغه ځانګړې مرکه ترسره کړې او په سر کې ورنه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د جګړې د شدت په اړه پوښتنه کړې.
افغانستان په مختلف ولایتو کې پراګندا جګړې یعنی کاملې په پوستنی ممانې یعنی موجود دي. دا تقریبا هر شپه په 15 ولایتو کې تر سره کیږي، اما هغه جګړې غټه برخه چې د 15 ولایتو کې ده اوس فعلاً چې مشکلات هلته موجود دي، چې هغه هلمند، قندهار، اروزګان، فراه ده او قندوز ده. نو د دې لپاره دیو هغه غلطه محاسبه چې طالبانو وکړه چې یعنی موږ به د جنگ د لارې زیات امتیاز لاسته راوړو، نو خپلې قواوې چې دیو درلودلې هغه د اشر په شکل باندې په دې ټولو باندې هلې ځلې وکړې. فرضاً یو څو قواوې د اشر په شکل راوړې هلمند ته، څه نتیجه ورنه کړله، بېرته د قواوې د اشر په شکل باندې بېرته قندار باندې دغه کړې، بیا اروزګان ته. نو زموږ امنیتي او دفاعي قوتونو مشران د جنگ پاول خد کې دي او د دې دغه عملیات ټول یعنی د خونسا کړل او هغه سیمه کې چې دي مشکلات جوړ کړي وو هغه ټول بیرته ونیول شولې. نو په دې خطر باندې د جنگ هغه شدت چې کوم یو دی هغه اوس مخ په کمېدو دی او د دې نه نور دی اضافه قوتونه هم نه لري. یعنی یو پرون په ارغنداب کې او د پجوړي په سیمو کې دیو په سلګونو کسان تلفات الته ورکړ.
میخیل سه د تلفات په برخه کې آیا افغان ځواکونو تلفات د پخوا پر طلبان دي کم شوي کې زیات شوي ویل کیږي چې ورسته جګړو کې تلفات زیات شوي دي؟
تلفات زیات شوي لګ دی، اما بیا د طالبانو په تناسب باندې هغه تلفات څو چنده اضافه دي، یعنی دوه درې چنده د هغه د افغاني د افغان د امنیتي او دفاعي قوتونو اضافه دي. تاسو هلمند کې ویل چې موږ ډېر تلفات نه درلودل، اما دیو دپاره ډېر تلفات هلته ورسېدل. البته په بعضې وخت کې هغه تبلیغاتي شکل باندې یو څه پوستې شاته راغلې، نو په دې خاطر باندې هغه اوس بېرته هغه خپل کومې پوستې چې لاسه ورکړې وې هغه بېرته ونیولې، که هغه په هلمند کې وو، په قندهار کې وو، روزګان کې وو او یا قندوز و فراه کې دي.
په قندهار کې مثلا پوره ارغنداب ولسوالۍ د افغان حکومت له لاسه ووته چې اوس بېرته نیول شوې ده. داسې ولسوالیو په کچه باندې مثلا لوی لوی سیمې څنګه مثلا یو ځل له لاسه ووځي بیا بېرته نیول کېږي؟
بعضې وخت کې ګورې دا د جنګ مسایل دي، بعضې وخت کې هغه محلي رهبري صحیح مدیریت ونشي کړلی یا د تبلیغاتو تحصیل لاندې شي یا فرضاً نور بعضی عوامل وی په هر سیمه کې سره فرق کوي. نو دیو یو د ماغه سیمه پرې غوستلې، یعنی دا د جنگ په نتیجه کې نه و چې هلته جنگ شوه ده. نو اوس هغه مونږه لوی درسي په خپل په قندار کې ده، دا وی لټ تیری همدارنګه زمونږ د موین ارشد د وزارت داخلي هغه مالته دي، همدارنګه معاون د ولایتي د امنیتي ملي په قندار کې دي او د عوامل تیری هلته. اما زمونږ امنیتي او دفاعي قوتونه دي قوت درلوده چې بیرته منسجم شي او بیرته د سیمې ونیسي.
د افغانستان د دفاع وزارت لمړی مرستیال شاه محمود میاخیل چې په ځینو ولایتونو کې د افغان ځواکونو د برلاسي خبره کوله. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه ډیوه نادر وړاندې کوي.
د افغانستان مالی وزارت وایي ګمرکونه کې د قاچاق او فساد لامل سلويخ سلنه عواید ضایع کیږي. د دې وزارت ویان شمروس مسجدی ازادي راډیو ته وویل په ګمرکونو کې د یادو لاملونو ترڅنګ په جنس کې بدلون او د غلطو تعرفو لګول هغه څه دي چې لامل یې په لوړه کچه عواید له لاسه وځي. ښاغلی مسجدی زیاتوي اوس دوی د دې وضعیت د کنټرول لپاره ځانګړې تګلاره په پام کې نیولې چې پر بنسټ به یې په ګمرکونو کې د آزادو سیالیو له لارې د وړ کسانو ګمارنه، د ډیجیټلي تلو او سکنرونو نصبول او دغه شان د قاچاق څخه د مخنیوي په خاطر امنیتي ځواکونو سره همغږي شامل دي. د رسمي معلوماتو له مخې د افغان حکومت عواید په تیرو 8 کلونو کې کال په کال پورته شوي، خو دا ځل د نورو مواردو ترڅنګ د کرونا وایروس له امله په بېساري توګه راټیټ شوي چې یوه لویه او عمده برخه یې د ګمرکونو عواید دي. د افغانستان مالیه وزارت وایي په روان 1499 لمریز کال کې تر اوسه پورې له ګمرکونو 3.5 میلیارد افغانۍ عواید راټول شوي چې تیر کال 4 میلیارد افغانۍ عواید پرې ډېر وو. د افغانستان کرنې اوبو لګونې او مالداری وزارت وایي د روان کال تر پایه به په ټول هیواد کې 1.1 هکتاره باغونه جوړ شي. د دې وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل د دې باغونو د جوړولو چارې د روان مالی کال له پیل سره شروع شوي او تر دې دمه 3,600 هکتاره یې بشپړ شوي دي. د ښاغلي رستمی په خبره له دې ډلې 1,590 هکتاره متراکم او نیمه متراکم باغونه او 1,318 هکتاره یې د پخوانیو باغونو بیا رغونه ده. رستمی زیاتوي دا باغونه د بیلابیلو میوو لرونکي دي او په 3 ولایتونو کې به جوړ شي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږوی افغانۍ 95 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 60 افغانۍ او 25 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1.10 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 3.80 افغانۍ.
د نړۍ په مشرانو کې چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ته مبارکي ورکوي، د اسرائیل او سعودي عربستان مشران هم ورزیات شول. د بایدن بریا که څه هم د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو لپاره چې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره ښې اړیکې لرلې د شاتګ څرګندونه کوي، خو نوموړي بایدن او د هغه مرستیالې کاملا هیرس ته پر ټویټ مبارکي ورکړې ده. اجمل اند دغه موضوع تعقیب کړي او همدا شیبه جزئیات راکوي. مهرباني.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له بایدن سره په نږدې 40 کلونو کې د خپل خو او وګدو اړیکو یادونه کړې ده او پر خپل ټوټر لیکلي جو موږ د نږدې 40 کلونو راهیسې یو بل سره تودې شخصي اړیکې لرو او زه تا د اسرائیلو د یو خملګري په توګه پیژنم. نتنیاهو هیله څرګنده کړې چې د اسرائیل او امریکا ائتلاف به نور هم پیاوړی شي. د اسرائیل صدر اعظم د ولسمشر ټرمپ یو وفادار ملګری دی. هغه ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې تر دې مخکې خپل کلک متحد بالا او تر دې ویلي و چې تر ټولو پیاوړی متحد په سپینه ماڼۍ کې چې تر اوسه د اسرائیل وو هغه ولسمشر ټرمپ دی. نوموړي په یو ټویټ کې د ایران په وړاندې د دریدو په شمول د هغه اقداماتو په خاطر چې د نتنیاهو په وینا یې په سیمه کې د اسرائیل ګټې مخکې کړې د ولسمشر ټرمپ نه مننه کړې ده. بایدن او مرستیال هارس ته د سعودي عربستان لخوا د دې هیواد د پاچا سلمان بن عبدالعزیز او ولیعهد محمد بن سلمان چې له ولسمشر ټرمپ سره یې نږدې اړیکې لرلې د مبارکۍ پیغامونه هم استول شوي دي. سعودي عربستان د خلیج د سیمې وروستی هیواد دی چې بایدن ته مبارکي ورکوي. بایدن ویلي چې له دې هیواد سره پر اړیکو به له سره خبر وکړي. خو د سعودي رسمي خبري اژانس ویلي چې پاچا سلمان بن عبدالعزیز د دوو هیوادونو او د دواړو هیوادونو د خلکو ترمنځ تاریخي مهمې او نږدې اړیکې ستایلې دي او ډاډ ښودلی دی چې دا اړیکې به دوام وکړي. چین هم بایدن ته په مبارکۍ کې ورو وو. د دې هیواد یوې رسمي ورځپاڼې نن لیکلي دي چې دوی دا هیله لري چې د چین په وړاندې به فشار کم شي او د تجارتي موانعو په لرې کولو سره به د دواړو هیوادونو اړیکې بیرته ورغېږي او ښه به شي. همدارنګه یو بل هیواد چې د مبارکیو په لړ کې څرګندونې کړي هغه د مکسیکو ولسمشر دی. هغه ویلي دي چې دی به تر هغې پورې صبر وکړي تر څو پورې چې په امریکا کې د انتخاباتو په وړاندې راپورته شوي قانوني او حقوقي دعوې هوار شي.
اجملان دو د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ته د مبارکۍ د پیغامونو په سلسله کې د اسرائیل او سعودي عربستان د مشرانو پیغامونه په اړه باندې جزئیات وړاندې کړل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په لوګر ولایت کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ځانګړي حکم پر بنسټ هغو سلګونو کورنیو سره د 80 میلیونو افغانیو د نغدې مرستې ویش پیل شو چې سیلاونه یې ځمکې زیانمنې کړې وې. مرسته ترلاسه کوونکو له ډلې یو شمیر د افغان ولسمشر له حکمه مننه کړې او غوښتنه یې کړې چې د دوی ځمکو او کروندو ته د اوښتو زیانونو په برخه کې د مرستې زیاتې شي. نجیب الله الوخیل په دې اړه یو راپور جوړ کړی.
په لوګر کې د افغان ولسمشر د حکم پر بنسټ هغو سلګونو کورنیو سره چې د اګست په 15مه، 16مه او 18مه د بارانونو او سیلابونو له کبله ورته مالي زیانونه اوښتي ول، د 80 میلیون افغانۍ ځانګړي نقدې مرستې ویش پیل شو. ځایي چارواکي وایي 500 کسانو سره چې کورونه یې ډېر ویجاړ شوي، 1,00,000 افغانۍ او پاتو کسانو سره چې کورونه یې څه ناڅه زیانمن شوي 10,000 افغانۍ نقدي مرسته وشي. د یک شنبې په ورځ مدني فعال قریب الله سعادت ازادۍ راډیو ته وویل
د خلکو ډېره ځمکه باغونه ونه خراب شوي دي، ویاله خراب شوي دي. دولت نه غواړو چې په دې هکله ډېره جدي کومک وکړي چې د خلکو ژوند په زراعت پورې ولاړ دی. که زراعت بیرته احیا نشي، د هغه کارزونه احیا نشي، ویالې احیا نشي، ځمکه دهقان سره کار ونسي او بیرته همکاري ونسي، بیرته هغه په خپل پښې نشي درېدی.
یو بل بزګر عبدالولي هم وایي په سږنیو بارانونو او سیلابونو کې د کورونا سربیره د دوی ځمکو او کرنیزو توکو ته هم زیان رسېدلی. ده په دې برخه کې هم د حکومت د پاملرنې غوښتنه وکړه.
زموږ زراعتي بخش مځکې ډېر خراب، پیاز، کچالو، لوبیا او انګور، دغه ټول زراعتي بخش هغه کوم دموږ زخت زیات خرابي او زراعتي هغه کوم کړی و خرابي کړی.
قومي مشر محبت الله له حکومت په دې مننه وکړه چې د سیلابونو په وخت کې د بیړنۍ مرستې په خوا کې دویم ځل هم په کافي اندازه نقدي مرسته ورسره وکړه.
دا کوم مرسته چې اوس لړۍ روانه ده توضیح کیږي، دا ډېرې مهمې دي زموږ لپاره. په دې باندې مونږ کولای شو تقریبا 1-2 کوټې هم جوړې کړو. له دولت نه ډېر خوشاله یو په دې باره کې چې موږ سره مرسته وکړلې، او له دې نه مخکې موږ سره خوراکي مرستې څو څو ځلې له مختلفو موسسو نه سوي دي.
په لوګر کې د بیړنیو پیښو سره د مبارزې رئیس رفیع الله احمد زی د مرستو د ویش په اړه جوړې شوې غونډې ته وویل
چې د مسلرانو پنځم او شپږم د سنبلې د متضرینو لپاره ترلاسه چې دا بیا له دې نه مخکې او له دې نه وروسته دوه متضرین موږ د مرستو څخه استفاده دغه تاریخ قید کړو. دا په کوم کې هرې کورنۍ ته چې خپلې مکمله ګران سوی ده، هرې کورنۍ ته 1,00,900 افغانۍ منظوري شوي او هر قسمي کور ته 10,000 افغانۍ.
بلوری ته په لوګر کې ځانمنو کورنوي سره د مرستو د ویش بهیر پاړه جوړې شوې غونډه ته د لوګر والی اجمل شاپور ول دوی د هغو کورنوي سره چې ځمکې او کروندې ویجاړې شوي ډاډ ورکوي چې هغوی سره به د خوراکي توکو او کرنیزو وسایلو مرستې وشي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیراګام او چین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د کونړ ولسوالان وایي د لمریزې برېښنا په سیستم کې شوې درغلې تورتم تکینولې دي. د دوی په خبره چې په یاد سیستم له 8 میلیونو زیات افغانۍ لګېدلې خو کار یې مؤثر نه دی. د دې موضوع تفصیل له روح الله انوري اورو.
په کونړ کې ولسوالان وای ولسوالیو ته د مریض برېښنا د سیستم په جوړېدو کې درغلي شوې ده. دوی په خبره چې سولري خیخي او بیټرۍ د بازار د قیمت څو برابره ګران دي خو کیفیت یې تر ټولو ټیټ دی. د سرکانو ولسوال ډاکټر همیش ګلاب ازادي راډیو ته وویل یاد سیستم ورته دوه کاله وړاندې جوړ شوی خو په اول ورځو کې هم کار نه کولو.
مخکې د سولر سیستم برخونه چې ټولو ولسوالو ته جوړ شلو چې اتلس اتلس شیشې او اته بیټرۍ هرې ولسوالۍ ته ورکړو. ولې متاسفانه چې بیټرۍ هم دو نمبر وي شیشې هم دو نمبر وي چې بیټرو بیخي کار ونه کړو سیستم ټول خراب شو. ولسوالو کې برخونه نشته دی. ما خو شخصي په خپلو پیسو باندې سرکارونو په ولسوالۍ کې برق جوړ کړو. انویټر مې له واغوستو د ورځې برق مې شته او د شپې مې نشته.
که څه هم یو شمېر ولسوالانو له دې ویرې چې کار ته یې ستونزه پېښه نه شي له غږ ثبتولو ډډه وکړه خو له څو سره چې ما خبرې وکړې د کونړ په ولسوالیو کې یې د لمریز برېښنا سیستم نیمګړی او ناکام باله او د دې پروژې عملي کېدو کې د درغلۍ یادونه کوله. دوی وایي ولایتي ادارې ته یې له یاد سیستم شکایتونه کړي خو په ځواب کې ورته ویل شوي چې یاد پروژه د شپږو میاشتو لپاره وه او شرکت یې نور د جوړولو مسؤلیت په غاړه نه لري. د کونړ 15 ولسوالیو ته د سولري برېښنا د سیستم جوړولو د کوم قرارداد اسناد چې ازادي راډیو ترلاسه کړي په هغه کې د یوې 250 ولټه خیخي قیمت 2400 افغانۍ او د یوې بیټرۍ قیمت 40000 افغانۍ ښودل شوی دی خو په بازار کې د یوې سولري خیخي قیمت 4000 او د بیټرۍ قیمت 8000 افغانۍ دی چې د ټولې پروژې قیمت 8,122,250 افغانۍ کیږي. دغه قرارداد د عبدالوکیل افغان لوجستیکي خدمتونو شرکت سره شوی. د دې شرکت مسؤول نصیر احمد وایي دوی د قرارداد سره سمی خیخي او بیټرۍ اخیستې دي
او کمی بیټرۍ وي او کمی سولر شیشې وي. موږ کوم چې قرارداد کړی و ټول کمپلیټ شوی وي. هغه وخت سره شپږ میاشتې وارنټي وه. وارنټي هم پوره شوې ده چې د کمې شیشې چې موږ سره مشخصاتو کې وو ماغه دي جرمني دي او ماغه شیشې موږ اغستې دي. داسې دی چې دا خو موږ خپله جرمني نه دي راوړي. دلته کابل کې مغستې دي. د جرمني لیبل موږ هم دي لګولی.
خو د سولري خیخو سوداګر به وایي چې افغانستان ته جاپاني او جرمني خیخي نه راځي. د دوی په خبره چې د یو شمېر قراردادي شرکتونو مسؤولین په چینایي خیخو او بیټریو د جاپان جرمنی او کوریا نښانونه لګوي او حکومت ته یې په لوړ قیمت ورکوي. په اسدآباد کې د سولري خیخو او بیټریو له ټولو پخواني او مشهور سوداګر حاجی علي احمد ازادي راډیو ته وویل
بیټرۍ چې دي تلنډۍ دي هغه بیټرۍ چې دي سل امپیر په 4,200 روپۍ په دغې خرڅو تیزابو سره او پاکستاني سل چې دي هغه ورکو 3,200 روپۍ په دې نرخونه خرڅو. څوک راشي ور چې جاپانۍ شي راکه جرمنی راکه ورته نشته ورو صفه خبره کو چې نشي ټول پروژو کې ټول همدا د غیمنګ پیژن پوی ګدام کار دی کنه بدی پوی ګو چې دا شي چې نه دی بل پیولا کې جاپان دی.
د کونړ نوې والی به اشمنه کوي چې د یادې پروژې په اړه به معلومات ترلاسه کوي او د هر ډول فساد د مخنیوي لپاره کلک هوډ لري. والی محمد اقبال سعید
زینان در کوم چې دا موضوع به مونږ هغه چیرو اسناد به وګورو په څو ولسوالۍ کې تطبیق شي په کوم کیفیت تطبیق شي او که څه نواقصي پکې مشکلاتی پکې دی هغه پرف کولو کې او د فساد په مخنیوي کې به همکاري کوو.
د کونړ 15 ولسوالیو ته د دولت په بودیجه 2 کاله وړاندې د سولري برېښنا سیستم جوړ شوی و چې د ولسوالانو په وینا ډېر زر له کاره ولوېده او دوام یې ونه کړ. د کونړ والي اقبال سعید وایي په دولتي پروژو کې به د فساد مخه نیسي او د دې پروژې په اړه به څېړنه وکړي خو له دې سره ګمان نه کېږي چې د ولسوالیو لپاره د سولري برېښنا په خراب کیفیت جوړ شوی دا سیستم په اسانۍ بیرته د کار کولو جوګه شي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د 20 کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانې او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د
تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ. ټول افغانستان کې په 12 شپږنوي منځنۍ چپا او اف ام 3.15 ازادي رادیو ته غوښتاست. په دوی منی مای کې به وړاندې چې له 12 نیمه وروسته پیلېږي 15 دقیقې بحث خبر شي، خو تر هغه مخکې اوس وخت 12 نیمه بجې دی. په افغانستان کې نوریاس نوری